سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخ د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالخ ترکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې د پریکړې لیک د هرکلی ترڅنګ د ښځو خلاف د خپل رژیم اقدامات افغانستان کورنۍ او ټولنیزه مسله بللې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو لپاره کار کولو بندیز وغنده او له طالبانو یې وغوښتل چې د ښځو او نجونو خلاف خپلې پریکړې سملاسي بیرته واخلي. خو د طالبانو د بندنیو چارو وزارت وایي چې د امنیت شورا د 2018 نمبر پریکړې لیک د دې خبرې هرکلی کوي چې د افغانستان پر حاکمیت خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالی ټینګار وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د افغانو ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي، خو تفاوتونه باید ومنل شي او سیاسي نه کړلای شي. د پاکستان پوز ویلي چې د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې درې سرتیري وژل شوي دي. د پوز یو چارواکی چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ښودلو په شرط پرون ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې تېره شپه د نښتې پر مهال اووه تنه وسلوال هم وژل شوي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه وسلوالو د لکی مروت پر پوسټ ګریجویټ کالج کې چې د سرحدي ځواک او پوځ یو کمپ کې جوړ شوی دی برید وکړ. د ځایي خلکو په وینا پر دې مهال د درنو سپکو وسلو د ډزو غږونه تر ډیره اورېدل کېدل. تر دې وړاندې پوځ او پولیسو په لکی مروت کې ګډ عملیات کړي وو او دعوی کړي وه چې له هغه ځایه وسلوال په شا تمبولې دي. د تحریک جهاد په نوم یو لږې مشهورې وسلوالې ډلې پر ټولنیزو رسنیو په لکی مروت کې د برید مسؤلیت منلی دی. یو شمیر سرچینې وایي د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې یو قمندان کامران رجب په خروخ ښار کې په یوې نښته کې له هغو کسانو سره چې ادعا کېږي د مخدره موادو او وسلو قاچاقبران دي وژل شوی دی. دغه کمیټې نن جمعه په یو بیان کې ویلي چې پېښه شپه مهال رامنځته شوه. د تاجکستان امنیتي بنسټونو د نږدې دوه سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې رجب زاده افغانستان سره پولی ته څیرمه پنخه شوی دی. د تاجکستان پولیساتو ادارې ویلي دي چې پنخته کې د دوی یو عسکر وژل شوی، خو په دې اړه بیا نور جزئیات نه دي ورکړي. له دې وړاندې د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې امنیتي ځواکونو یې په یو نړیوال ترهګري سازمان پورې تړلي دوه تنه د افغانستان پولی ته څیرمه وژلی دي. او دا چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې نن د بشري حقونو د سرغړونو له هغې ډلې د اجباري ورکېدو شکنجې تیری او د غیر قانوني دامونو چې ادعا کېږي د روسي ځواکونه او د روسیې د خصوصي پوځي شرکتونو لخوا په اوکراین کې ترسره شوي خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمیټې له روسي چارواکو وغوښتې دي چې پر اوکراین د دغه هیواد د یرغل پر مهال د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات وکړي. لا زیات زور څخه استفاده په خپل سری نیول وژنې او له اوکراین څخه روسیې ته په زور د ماشومان انتقال د هغو سرغړونو څخه دي چې د کمیټې یادونه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اوس به هم د خبرونی نمرنی راپور تر شو. د دوهې غونډې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د وضعیت په اړه له ملګرو ملتونو سره له نږدې کار کوي. انتونی بلنکن د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنګټن کې یوې خبري ناستې ته چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هم په کې ګډون درلود وویل چې اکثره هیوادونه د طالبانو د هغو اقداماتو په اړه چې د ښځو او نجونو حقونه پکې تر پښو لاندې شوي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی ژور اندېښنه لري. تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو خبري ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنګټن کې جوړه شوې و ویلي چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه له نږدې کار کوي. دا موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې د دغه هیواد په اړه د نړۍ د هیوادونو له استازو سره د ملګرو ملتونو غونډې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې دغه غونډه د مې میاشتې په لومړیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د تړلو دروازو تر شا جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په خپله ناسته کې وویل چې یو شمېر هېوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې له دوی سره شریکې کړې دي. نوموړي زیاته کړه،
ډېر هېوادونه د طالبانو له دې اقداماتو چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی اندېښمن دي. بیا هم وایم چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د رهبرۍ رول لري.
ښاغلی بلینکن افغانستان سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې له ملګرو ملتونو سره او په ټوله نړۍ کې د هغه د اهدافو لپاره به په ګډه کار کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وروسته له هغې چې طالبانو د دې سازمان ښځینه کارکوونکي له کار کولو منع کړې، په دوحه کې د افغانستان لپاره د بېلابېلو هېوادونو د استازو په حضور کې د دې ستونزې د حل په اړه د یوې غونډې د کوربتوب اعلان وکړ. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته دوی خپلو کارکوونکو ته وویل چې د مې تر 15مې دوی خپلو دفترونو ته نه راځي. خو د ښاغلي ګوتریش ویان سټیفن دوجاریک مخکې ویلي وو چې د دې غونډې هدف طالبانو ته د یو متحد پیغام رسول او په افغانستان کې شته ستونزو ته رسیدنه ده. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د ښځو پر وړاندې د طالبانو بندیزونه غندل شوي او له هغوی غوښتي چې خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. خو ظاهرا د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سیاستونو د غندلو په موخه د دغه پریکړه لیک تصویب ملګرو ملتونو سرمنشي ته د یوې هیلې په څیر دی چې د ملګرو ملتونو د غړو هېوادونو ترمنځ یوه اجماع جوړه شي. په ورته وخت کې د دوحې غونډې په درشل کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازوالۍ دفتر مرستیال مارکس پوتزل د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره وکتل. د طالبانو راپورونو له مخې په دې غونډه کې ښاغلي پوتزل د دوحې غونډې په اړه توضیحات ورکړي او ویلي دي چې په دې غونډه کې به په امنیتي مسایلو، بشري حقونو او د افغانستان په اړه په نورو مسایلو خبرې وشي. هم غوښتل چې د دې ناستې په اړه له طالبانو هم وپوښتو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د دوحې غونډې ته د بېلابېلو هېوادونو استازي بلل شوي، خو دا لا څرګنده نه ده چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون وکړي او که نه. دغه شان په دې اړه هم انتقادونه موجود دي چې یادې غونډې ته د ښځو استازي نه دي بلل شوي. خو د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روان کال د اپریل په 14مه د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ټولو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. که څه هم ملګرو ملتونو او د نړۍ بېلابېلو هېوادونو دغه بندیز وغندلو او طالبانو ته یې خبرداری ورکړ چې پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي، خو دوی تر اوسه خپل تصمیم نه دی بدل کړی.
تال او تال
د اساتې رادیو د نوي تفریحي خبرونه زر پیل کی. تاسو له وسخه کولای شئ د خپل خوخي سندري وغواړي او د خپل سیمې د ځانګړي دود دستور او لسی سندرو پاړه راته وای. د واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راسته ولای شئ 00 3 2 1 2 2 0 شمیره بیا وایم 00 3 2 1 2 2 0
په داسې حال کې چې د ډله ییز امنیت سازمان تړونه په افغانستان کې د ترهګرۍ له پراخېدو او له دغه هېواد څخه منځنۍ آسیا ته د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنه مطرح کړې ده. تازه د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله جګړه کې 15 کسان وژل شوي دي. تفصیل به د خطر پر دې سپېدې راپور کې واورو.
د ډله ییز امنیت سازمان له غونډې او اندېښنې سره هممهاله د افغانستان او تاجکستان په پوله د تاجک ځواکونو او نشه یي توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ نښته. د ډله ییز امنیت تړون سازمان د پنجشنبې په ورځ د روسیې په پلازمینه مسکو کې د خپلې ودیرشمې ناستې پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او دغه شان له دغه هېواده د نشه یي توکو د قاچاق د پراختیا په اړه اندېښمن دي. دغه سازمان چې مشري د روسیې هیواد کې د سیمې زیات شمېر هیوادونه پکې غړیتوب لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې غونډې وروسته، یعنی د جمعې په شپه، د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله د تاجکي ځواکونو د نشه یي توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ جګړه شوې ده. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال مومن احمدي وایي دغه جګړه د جمعې په شپه هغه مهال رامنځته شوه چې تاجکي ځواکونو د نشه یي توکو په قاچاق کوونکو د تسلیمېدو غږ وکړ. ښاغلی مومن وایي تاجکي مقامات ورته په دغه نښته کې د خاروغ ښار د امنیت قمندان کامران رجب زاده وژل کېدل تایید کړي دي. د نوموړي په خبره په یاد نښته کې د دریو قاچاق کوونکو ترڅنګ د تاجکی ځواکونو یو سرتیری هم وژل شوی دی.
گزارګوی غیر رسمي
پیښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په داسې وسیمه کې شوې چې د چارواکو په وینا د دواړو هیوادونو په پوله یو ځای دی چې قاچاق کوونکو غوښتل له همغې لارې وتښتي. کله چې پوله ساتو ځواکونو په دغه قاچاق کوونکو ته تسلیمېدو غږ کړی، هغوی ډزې پیل کړې چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوې ده.
د ازادي راډیو د تاجکی څنګه خبریال وایي دا په تېر یو اونۍ کې دومره پیښه ده چې د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله رامنځته کیږي. یو شمېر افغان شنونکي د ډلهییز امنیت تړون سازمان روستي اندېښنې ورته پیښو ته په اشاره سره وایي چې د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي او دوی د ځان خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونو ته اړتیا لري. د تېر جمهوري نظام د امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل طالبان یو ډله ده او د پټکو د دې ډلې په اړه اندېښنې پر ځای دي.
د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي ځکه طالبان تر اوسه پورې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري، یعنی تر اوسه پورې دا لا حکومت نه دی، لا هم هماغه ډله دی او لا نورو ګڼو ډلو سره اړیکې لري. داسې دوی په افغانستان کې یو منظم حکومت نه لري او د سیمې هیوادونه پرې باندې باور نه لري او څوک پرې باندې باور کولای نشي. له همدې وجې نه چې دوی له نورو تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري.
موږ هڅه وکړه دغه اندېښنې او څرګندونې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړو او له دوی ځواب واخلو، خو دوی ویل ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یو هیواد ته ګواښ پېښ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې تېرونی هم د تاجکستان او افغانستان په ګډه پوله د تاجکي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته شوې وه. د ازادي راډیو تاجکي څنګه ویلي وو چې په دغه نښته کې تاجکي چارواکو د دوو ترهګرو د وژل کېدو ادعا کړې وه، خو دوی نو ویلي چې دغه ترهګر د کومې وسلوالې ډلې وه.
اوس هم درته د ازادي راډیو فرهنګي مجله لرو، خو باید یادونه وکړم چې دغه نه وړاندې د راپور د تلرو چندن جمعه د غوي میاشتې اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له درشمې کلی سره برابر ده. د راپور د خبرولو لغې وروسته فرهنګي مجله مهیروي
لنن څخه یو دیش کال مخکې د 1901 لمریز کال د غوي میاشتې په اتمه نیټه مجاهدین په افغانستان کې بریا ته ورسېدل. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي چې دې ورځې د افغانستان خلکو لپاره بدې پایلې درلودې. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو پوه حمید عزیزی وایي چې 1901 کال د غوي اتمه نیټه په حقیقت کې د 1905 کال د غوي میاشتې اوومې نیټې د کودتا ادامه وه چې د افغانانو لپاره د بدمرغۍ لامل شوه.
قومي او مذهبي ډلې جوړې شوې. د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند له بېلابېلو برخو سره یې اړیکې ټینګې کړې او د واک لیږد هم په همدې بنسټ شو. د 1305 میراث په 1301 کال کې دوام وموند چې ثمره یې د افغانستان خلکو لپاره بربادي، تباهي، بدبختي، بې ځای کېدل، وژنې، چور، لوټماري او د ټولو ملي شتمنیو ضایع کېدل.
د 1901 لمریز کال د سو په میاشت کې د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور او په افغانستان کې د مجاهدینو بېلابېلو ډلو واک ترلاسه کړ. مجاهدین یو دېرش کاله وړاندې کابل ته ننوتل. د مجاهدینو له بریا وروسته صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د مشر په توګه وټاکل شو او بیا برهان الدین رباني واک ترلاسه کړ. خو د ښاغلي رباني د واکمنۍ دوام د ځینو جهادي څیرو په تېره بیا د ګلبدین حکمتیار له مخالفتونو سره مخ شو. د ځینو کسانو په وینا د 1901 کال د غوي میاشتې په اتمه کې واک ته له رسېدو وروسته جهادي مشرانو ونه شو کړای چې دغه لاسته راوړنه خوندي کړي او د دې پر ځای چې یو ځواکمن او سراسري حکومت رامنځته کړي، د یو بل وژلو او له منځه وړلو هڅې یې پیل کړې. سیاسي فعال علیمداد علیم وایي چې د ثورتمه د بری ورځ وه، خو له بده مرغه له حکومتوالۍ سره د مجاهدینو د نابلدۍ له امله خپلمنځي اختلافات راپیدا شول.
د غوی اتمه نیټه د افغانستان په تاریخ کې د یو مهم بدلون ورځ ده چې د افغانستان مسلمان ملت له 14 کلنې مبارزې او د هر ډول قربانیو په زغملو سره د وخت د ستر پوځي قدرت د تجاوز په وړاندې بریا ترلاسه کړه. خو له بده مرغه د مجاهدینو له راتګ وروسته له حکومتوالۍ سره د هغوی د نابلدتیا له امله له خپلمنځي اختلافاتو سره مخ شول.
د وخت ترلاسه کولو وروسته مجاهدین ډېر ژر په تنظیمي جګړو کې ښکېل شول. د جهادي ډلو ترمنځ جګړې د کابل او د افغانستان د ډېرو عامل منفعه تاسیساتو د ویجاړولو سربېره د لسګونو زرو کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوي او د جګړو دوام د دې هېواد میلیونونه وګړي بې ځایه کړل. د سیاسي چارو پوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی وایي چې د جهاد اساسي شعار د افغانستان ازادي او اسلام ته خدمت و، خو هغه څه چې له دې وروسته وشول باید ترې عبرت واخلو.
تمرکز اساسی و شعار مبارزات
تصوراته می د جهادي مبارزي اصلي مو خو شعار د افغانستان ازادي او د اسلام دفاع و، خو په عمل کې څه وشو؟ او آیا افغانستان پر اختیام آزاد شو او اسلام ته خدمت وکړ، یا موږ د پنجاب په دام کې ولوید؟ دا هغه اساسي ټکي دي چې وروسته تراژیدي د دوام لامل شو.
نقاط مرکزی هست که بعدا سبب اعدام تراژیدي شد.
خود سیاسی چارو یو بل پو فهیم کهدامنی وای د غویی اتمه نیټه د افغانانو بریا وه چې وی شو کولی د پخوانی شوروي اتحاد پر وړاندې مقاومت وکړي او هغوی ته ماته ورکړي.
هشت سهر پیروزیه
د سهر اتمه د ویستر امپراتوری او د دوی د خطرناک ایدیالوژی پر وړاندې د جنگیالیو بریا وه. په نړۍ کې هیچا دا فکر نه کاوه چې دا کمزوری ملت د شوروي اتحاد د ځواکونو پر وړاندې مقاومت وکولی شي.
این ملت ناتوان بتانن در مقابل
په ورته وخت کې د طالبان حکومت د غویی میاشتې اتمه د افغانانو د بریا، ازادۍ او نجات ورځ بولي او وایي چې مجاهدین توانېدلي چې هېواد د کمونیستي رژیم له منګولو آزاد کړي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي د دوی حکومت هڅه کوي چې د افغانانو د څو لسیزو قربانیو ثمره له لاسه ورنه کړي او په افغانستان کې بشپړ اسلامي نظام پلی شي. د دې جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپل ټویټر پاڼه د ثور اتمه د ملي ویاړ ورځ بللې او لیکلی دي چې د جهاد په 14 کلنه موده کې افغان ملت د اسلامي ارزښتونو د ساتنې لپاره په میلیونونو شهیدان، معلولین او د ټپیانو قرباني ورکړه او د کډوالۍ سختې ورځې یې زغملې دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د کتاب نړیواله ورځ لمانځو. اکبر کرګر وای
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار تم لاو تړل، ساری ترجمه کړل او چاپ شو.
د پروین ملال په شمول می د یو شمېر مطرح لیکوالو نظر په دې اړه اخیسته چې ولې افغانان لکه څرنګه چې په کار دي له کتاب سره مینه نه لري.
زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان د ښوونځي او درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوستلو ښوونه نه ورته کیږي.
د نوي چاپ شوي کتاب سراج الاخبار ټول پښتو له مؤلف ډاکټر زرین انزور سره شخیدلې.
سراج الاخبار نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې په خپلو شعرونو کې.
د کابل پانتون پخوانی استاد محمود مرهون د نړۍ ستر کتابتون د کانګرس کتابتون ته ورخلې.
دا ځای ډېر لوکس او ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولی د کتابونو څرک نه و.
په دې ادبي مجله کې به دا هم واوري. د افغانستان په جنوب کې د خوښیو په ورځو کې په جوړو کې څه سره وتړي. روانه یکشنبه د کتاب نړیواله ورځ وه. د ملګرو ملتو د ښوونې روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې پریکړه وکړه چې د اپریل 28 د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځي. یونسکو وایي د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره دا ورځ نړیواله کړه. د کتاب نړیواله ورځ په حقیقت کې هم د لیکوالو ورځ ده، هم د خپرندویو ټولنو، هم د کتاب پلورونکو او کتاب خوښو. په افغانستان کې لومړی پښتو کتاب د امان الله خان په وخت چاپ شو. له هغه وروسته د چاپ چارې ټکنې شوې. لیکوال اکبر کرګر چې په اتیایمو کلونو کې د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې مسؤل و، په افغانستان کې د کتاب د چاپ د بهیر په اړه آزادي راډیو مجلې ته وویل.
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار ته ملا وتړله، ځینې ناولونه او آثار یې ترجمه کړل او چاپ شول، او له هغې نه وروسته بیا ستر کار نور اداراتو لکه د اطلاعات فرهنګ وزارت، پښتو ټولنې، د تاریخ ټولنې او نور ادارو دا کار ترسره کړ. پاتې اومه لسیزه کې کله چې زه د چاپ او خپرونو دولتي کمیټې مسؤل وم، موږ وکړای شول د تیر احصایه هم را جمع کو چې په تیرو څو لسیزو کې تقریبا 300 کتابونه چاپ شوي وو، خو موږ وکړای شول چې 300 کتابه په یو کال کې چاپ کړو. البته دا په پښتو، فارسی او حتی په ازبکي باندې، چې دې کې دا کتابونه یوازې دولت د چاپ او خپرونه دولتي کمیټې څخه خو په پلان وو، نه د اکاډمي علوم، د لیکوالو ټولنې، د هنرمندانو ټولنې او د نورو اداراتو لخوا. خو په وروسته وختونو کې د مجاهدینو پر راتګ سره یو انقطاع راغله، او کله چې بیا یا دیموکراسي دوران راغی په دې کې بیا د چاپ او خپرونو پروسه ګلندۍ شوه. خو له بده مرغه د زموږ فرهنګ کله کله د جهالت له د لاسبری په اساس باندې د انقطاع سره مخامخ شوی دی، او دا ور بیا هم انقطاع سره مخامخ شو چې اوس له بده مرغه د چاپ او خپرونو پروسه ټکنۍ شوې ده.
د 2020 کال د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو د دوهم ځل لپاره کابل ونیو او نظام بدل شو، د کتابونو د چاپېدو چارې ګډوډې شوې. یعنی د تیرې ویلې سیزې په څیر بیلابیلو خپرندویو ټولنو چار کال به یې ځینو پلسکونو عنوانه کتابونه چاپول، اوس محدود شمېر کتابونه چاپوي. ځینې خپرندویو ټولنې خو بیخي کتاب نه خپروي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځی چې د نظام تر بدلېدو مخکې پلسکونو عنوانه کتابونه چاپ کړي دي، له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې ډېر کم کتابونه خپره کړي دي. خو د دې مرکز مسؤول نجیب الله جیرک هیله مند دی چې د کتاب صنعت به بیرته وغوړي شي.
د کتاب بازار یا د کتاب چاپ په افغانستان کې تقریبا د 2.5 کاله خاص خوند نه و د تحولاتو سره، خو اوس امیدواریسته، خوشبینیسته چې انشاءالله حالات به د کتاب بازار یا د کتاب چاپ یا د کتاب لوستلو بهیر به بیرته آهسته آهسته بهبود خواته ولاړ شي. د تحولات سره غلی دي له غوراسه تر اوسه پورې، یعنی د کتاب بازار البته ډیر کم ښه سوی ده، بهتر سوی ده، خو موږ امید لرو انشاءالله تعالی په راتلونکي دوه درې کلو کې به یو څو اندازه نور هم ښه شي.
شغلی زیرک زیاته کړه چې نور کلونه به د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې کتاب پلورنځیو هڅې کولې چې ځینې پروګرامونه جوړ کړي او خلک د کتاب اخیستو ته وهڅوي، خو سږ کال دا ورځ د اختر په درېیمه وه نو سمه ونه لمانځل شوه. په افغانستان کې د جمهوریت ته دوهمې لسیزې پر مهال که څه هم د کتابونو د چاپ چارې ګړندۍ شوې، خو که چیرته د کتابونو تیراش ته وکتل شي په اوسط حساب یو کتاب شاوخوا 1000 ټوکه چاپېده. شاعر او لیکوال پروین ملال چې تر اوسه د لنډو کیسو یو ټولګه او 15 شعري مجموعه چاپ شوې دي، په دې نظر ده چې په کورنۍ کې باید د کتاب لوستلو کلتور رایج شي.
ما په نظر عمده دلیل دا دی چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کورنۍ لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کوي، باید چې پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې د انسان لومړنی ښوونځی کورنۍ ده. زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان او نوي ځوانان د ښوونځیو او لیسو د درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي، او د نورو کتابونو د لوست په هکله لارښوونه نه ورته کیږي. که چیرې د بیلو کتابونو لوست هم وهڅول سي، یعنی هغه کتابونه چې د دوی په ذوق باندې برابرې، نو دا چاره د هغه په عادت بدلېږي او د ژوند تر پایه د عادت ورسره ځي، ځکه د درسي کتابونو لوستل خو یو ټاکلی وخت لري او د هغه سره پای ته رسېږي. زما په نظر لوستې میندې او پلرونه باید د خپلو اولادونو د هڅونې دپاره خپله هم په ورځ کې څو دقیقې د کتاب لوستنې دپاره وباسي، ځکه کوچنیان د مور او پلار تقلید کوي. کله چې د کتاب لوستنې فرهنګ د هغه په عادت واوړي، نو بیا نور عوامل هم مخ نسي نیولی.
د اغلې ملال له دې نظر سره د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې مشر پوهندوی فهیم بهیر چې تر اوسه 14 بیلابیل هنري څېړنیز اثر چاپ شوي دي هم نظر لري.
زما په اند دا مسله بیرته د دوی د وړکوالي له دورې سره تړاو لري، د ماشومتوب له دورې سره، چې زموږ په ټولنه کې په کافي اندازه سواد نشته. زموږ په کورنیو او په لومړنیو تعلیمي مرکزونو کې د کتاب د ارزښت، اهمیت په اړه باندې دوی ته سم انګیزه نه ورکول کیږي، یا د دوی نصاب داسې ځانګړنه یا جوړښت نه لري چې څنګه وکولی شي په ماشومانو یا نو تنکیو ځوانانو کې د مطالعې حس ژوندی وساتي او دغه ذوق یې پیاوړی کړي.
شاغلی فهیم ازادي راډیو مجلې ته دا هم وویل چې کله افغان ځوان پوهنتون ته ځي، هلته هم د ورسره اخیستې احساس له مخې یوازې تدریسي کتابونه لولي چې د ازموینو لپاره یې پکاري شي. لکتاب سره د افغانانو د مینې د کموالی یو علت بیا د شاعر او لیکوال صدیق الله بدر پاند چې تر لسو ډیر آثار یې تر اوسه چاپ شوي دي په خپله کتاب دی.
زما په خیال یو علت یې د متفاوتو ذوقونو دی، خو دا هم کېدای شي چې کتاب ښه نه وي لیکل شوی. زه دې ته ډېر خوشحاله یم چې په وروستیو کلونو کې سره له ځینو ستونزو په افغانستان کې د کتاب چاپول زیات شوي. ښایي یو علت یې د لوستونکو زیاتوالی وي. که څوک کتاب ونه لولي، چاپخانې د ډېرو کتابونو په چاپ خپلې پیسې نه بندوي. ما د ښه کتاب خبره کوله، فکر کوم زموږ چاپخونو او خپرندویو ټولنو د ټولنې د وګړو ناز د ټولنې د وګړو نبض درک کړی او ښه کتابونه بازار ته وړاندې کوي.
سره له دې چې له کتاب سره د افغانانو مینه په تیرې یوې پیړۍ کې له لوړو ژورو تیرې شي، خو د ولسونو تاریخ ته چې ځیر شو، ځوانان تل لکه د لارې مشالونه ولسونو ته لارې رڼولی شي. په خوست کې د کتاب علمي بهیر چې په 1999 کال کې د شاوخوا دیرشو مدني فعالانو په مټ جوړ شوی دی، تر اوسه یې شپږ کتابتونونه خلکو ته په دې ولایت کې جوړ کړي دي. دا ځوانان وایي چې په خوست کې د کتاب مینه کمه شوې ده. د کتاب علمي بهیر له یو غړي اقبال ساحل څخه اورو.
کاله ځنې تجربې وایم، نږدې هر کال مې تر څلوېښتو تر پنځوسو پورې مختلف کتابونه اخیستل او هم به مې لوستل او له ملګرو سره به مې شریکول، د هغې په باب به مې بحثونه ورسره کول. اما اوس تقریبا په دې څلورو پنځو میاشتو کې به مې تر څلورو زیات کتابونه نه وي اخیستي او نه به مې لوستلي وي.
ځینې په دې باور دي چې په تېر څه باندې یو نیم کال کې له افغانستان سره بهرنیان هغه سې مرستې نه کوي چې مخکې یې کولې، او ګڼو مؤسساتو خپل کارونه درولي دي چې ورسره اقتصاد خراب شوی دی. د خوست کتاب علمي بهیر بل غړی طارق وزیر بیا وایي چې له پیسو پرته به تاسو ته کتابونه در وسپارو.
موږ په خپل خوست کې تر ټولو لوی هیلان داده چې د کتاب بازار وغوړو، ځکه چې موږ د ټولو ستونزو حل په دې کې دی چې خلک فکر کولو ته وهڅیږي او خپل فکره یو څه وسنجوي، نو بیا کولای شي چې د خپل هیواد په ګټه تمام شي. یو ستونزه په افغانستان کې د کتابونو په برخه کې داده چې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. نو هغه څوک چې کتاب نه لولي او بهانه داوي یا دلیل داوي چې هغه ته پیسې نه لري، نو د غوی لپاره مو وړیا کتابتونونه جوړول. هغه څوک چې په لرو پرتو سیمو کې دي کتاب پلورنځیو ته لاسرسی نه لري، د غوی لپاره نو په ولسوالیو کې مو هڅه وکړه چې ما کتابتونونه پرانیزو. دا کار مو روان کړو، شپږم ما کتابتونونه پرانیستل شول او د نظام له بدلیدو وروسته مو شپږم ما کتابتون په مسخیل او خوست ولسوالۍ کې 1500 کتابونه لري هغه جوړ کړ. که څه هم دا ستونزه په خوست کې بیا اوس لکه موږ هم حل کړي ده، تر خپله وسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو کتابتون لري، پوهنتون لري د خوست پوهنتون شیخ زید، نو دا ستونزه حل ده چې مثلا یو څوک دا بهانه کې چې زه د کتاب اخیستو لپاره پیسې نه لرم. الله مو هڅه کوو چې نور هم دغه کار پراخه کړو، نوي کتابونه د کتابتون ته ورکړو، دغه د خوست پاتې شپږ ولسوالۍ کې کتابتونونه جوړ کړو. زموږ کار کې هم تاثیر شته، زموږ په کار باندې منفي اغیزه کړې ده، ځکه چې کتابونه چې مثلا موږ سره به خلکو مرسته کوله، کتابونه به یې راکول چې کتابتونونه جوړ کړو، اوس په هغه شکل نشته چې پخواو او خپل شخصي کوم پړ مو چې راجمع کوو، دغه کې هم کمښت راغلی دی. نو بیا هم هڅه کوو چې خلک واڅو چې مطالعه وکړي، او د دې لپاره راتلونکي یو بل پلان دالو چې په ښوونځیو علمي مرکزونو او کلیو کې سیمینارونه یې رایه کړو، تر څو هغه خلکو ته کتابونه هم وروپیژنو، ځینې کتابونه چې مثلا دوی په مطالعه راولي او تر څنګ یې د دې په ارزښت باندې هغوی کانې کړو، دلایل ورته ووایو، بحثونه پرې وکړو. نو د دې لپاره له ټولنیزو رسنیو هم ډېره استفاده کوو چې فیسبوک دی، تر څو دغه د کتاب بازار وغوړېږي، نوي کتابونه چاپ شي، نوي فکرونو هغه اثر رامنځته شي، د نوي فکرونو څخه راوپنځېږي. نو دا زموږ یوه ځینې هیله ده، او هیله لرو چې په خوست کې د کتاب بهیر چې ډېر خراب شوی دی بیرته په خوځښت راولو.
که چېرته دغسې مدني فعالیتونه زیات شي، شایي له کتاب سره مینه وغوړې شي. امریکایي ناول لیکونکی جورج مارتن وایي د کتاب لوستونکی تر مرګ مخکې زر ځله ژوند کوي، او هغه څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي. وړاندې مو په خپرونه کې د نړۍ تر ټولو ستر کتابتون ته ورولو چې پکې پښتو قلمي نسخې هم شته، خلوی خبرچه ورسته.
هر کی د هاشمی خبرندوی ټولنه د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د سراج الاخبار ټوله پښتو تر عنوان لاندې کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب د منصفانګ له مخې درې لوی برخې لري. یوه برخه په سراج الاخبار کې ټول هغه نظمونه دي چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوی دي. دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګه هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. او دریمه برخه متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجود دي. کتاب 240 مخونه لري، په 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی.
شاغلی هاشمی، د ډاکټر انزور شپږ کتابونه تاسو چاپ کړی دي. د ازادي راډیو مجلې په بیلابیلو غنو کې هڅه کوم چې له شاغلی انزور سره د دې نویو آثارو په اړه خبرې وکړم. تر وی خبرتیا وروسته د سراج الاخبار ټول پښتو کتاب په اړه د شاغلی انزور سره ژغیدلایم.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واوري.
له لیکوال ډاکټر زرین انزور نه به اوس واورو چې څه شي د دې ته سوالې چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړي.
هغه وخت کې چې زه د ژورنالیزم محصل وم په کابل پوهنتون کې، له دغې جریدې سره مې علاقه وه، لوستله مې، تحقیق او څېړنه مې پرې کوله، بلکې لومړنۍ مقالې مې هم په هماغه وخت کې چې زه محصل وم لیکلې وې. زما په نظر دغه کار ځکه ډېر ارزښتمن و چې زمونږ لومړني پښتو شعرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوي دي. یعنې د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپي بڼه په سراج الاخبار کې خپاره شوي دي. او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس، بلکې دغه ډېر د موضوع له پلوه ډېر مهم آثارو د ولس په رابیدارۍ کې او یو نوی پړاو زموږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصرې دورې پیلامه تقریبا د
انزور سب تاسو د تحصیل هغه د پهنتون د دورې ته مهم اشاره وکړه چې کلونه پخوا تاسو پهنتون لوست، بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډیر کلونه تیر شوي دي. څه فکر کوئ چې ستاسو د ډاکټورا ډیزرټیشن د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورزنګ اغیزې هم دې ته ونه هڅولی چې په وروستیو کې بیرته سراج الاخبار ته مخه کړي او دا پښتو پانګه یې سره راغونډ کړي؟
زما په نظر دغه زما دویم ځلي تحقیق او کار چې ما خپل د پی ایچ ډی په ډیزرټیشن کاوه، دې هم خپل یو خاص انګیزه وه چې زه یو ځل بیا خپل هغه پخوانی هوډ ترسره کړم او دغه ټول پښتو مواد چې څه په سراج الاخبار کې شته دی دا راوباسم او د یو ځانګړي اثر، د یو ځانګړي رسالې په توګه خبره کړم. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوډ را یاد کړ او له دې کومه غدا کار تر سره شو.
د سراج الاخبار آثارو ته تاسو اشاره وکړه، مخکې مو ویل چې لومړني پښتو آثار په سراج الاخبار کې په چاپي بڼه باندې راوتلي دي او چاپ شوي دي. ستاسو په نظر ډیر ارزښمن کوم شان تاسو ته ښکاره سول کې یو څو ته اشاره وکړي؟
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اته کاله نشرات کړي دي، د 1290 تر 1290 هجري شمسي کلونو پورې. او په دې کې لومړنی پښتو شعر په 1293 المریز کال کې خپور شوی دی. دا د سالم محمد خان، مولوی سالم محمد خان اوتک شعر دی او یو دعایی قصیده ده. د دین وروسته بیا په هر غنه کې یا په ځینو غنو کې یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستیو کلونو کې بیا تقریبا په هر غنه کې یو پښتو شعر راغلی دی او وروسته بیا پښتو نثرونو هم لاره ورته کړې ده. ما په دغه اثر کې پورسته برخه کې هغه پښتو نسلونه په سراج الاخبار کې خبرو شوې دي، منصور لیکنه هغه می هم راوړې دي. زما په نظر مهم می ځانګړتیا وی چې د دغه آثار دي هغه مونږ ته ډېرې جالبې دي. مونږ کولی شو جوړ چې د مشروطیت د دورې په شعرونو کې خو په خاص ډول د سراج الاخبار افغانیه د پښتو شعرونو هغه مهم خصوصیتونه کوم و چې زمونږ دپاره نن هم ډېر ارزښت لري، او مونږ ویلی شو چې په دغه دلایلو پښتو معاصره شاعري یا بلکې په مجموعي ډول د افغانستان معاصره شاعري د مشروطیت له شعرونو نه او د سراج الاخبار افغانیه له شعرونو نه راپیلېږي او شروع کېږي. په هغې کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې دي، او په دې کې سراج الاخبار ډېر زیات نقش لرلی دی، او شاعرۍ او ادبیاتو بیا په خاص ډول نقش لرلی دی. مثلا د سرتاسته د یو بېلګې په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادي داوي لیکلی دی، په هغه وخت کې البته داوي تخلص یې نه کاوه، عبدالهادي پریشان و. او بیا په بله ګڼه کې بیا د مولوي سالم احمد خان پښتو کړی دی او خپور شوی دی، هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی. یو سحر زما تر غوږ شو له بلبله او چې قفس کې ژړل دای ویله چې بندي شوم د سیاد له سخته دله، ولې نه پوښتي څوک حال زما یو له بله، ولې نشته بې فغانه کاروبار زما، ولې حت ابدي راغی وار زما. دا یو ډېر لوی شعر دی، دا
ازادۍ دی. ډېرو کلونو پورې انزور صاحب د افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شعر شامل و.
بالکل همداسې ده. د دې په څنګ کې دغه د هېواد پالنې روحیه، له وطن سره مینه، دغه مسایل برجسته و د سراج الاخبار په شعرونو کې. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ما ته عزیز دی، ته خپل تن. دغه تعلیم ته پاملرنه، زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل دپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې، بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي. ادبیات، تجدد او نوي موضوعات پکې راغلي دي. دا د یرغل په وړاندې، د غرب د یرغل په وړاندې د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی.
انزور صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې یو ځای کول ډېر زیار غواړي او وخت غواړي، خو لومړی ګټه خو یې دا ده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغونډ شي، مرتب شي، منظم شي. ځینو ګټو ته یې تاسو اشاره وکړله چې څه شیان پکې دي، لیکن په ډېر مشخص ډول باندې دا ستاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې وینئ؟
دوه درې ټکي دي چې سړی پام باید ورته وکړي. یوه خبره دا ده چې دغه اثر د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده، د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د اثارو په توګه موږ ته خپل ارزښت لري. زموږ نوي نسلونه پرې باید پوه شي، باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روان و، او زمونږ پارس کې د افغانستان پارس کې مونږ سره د دې چې په فزیکی ډول تر یرغل لاندې نه وو، خو مونږ د خارجي سیاست ازادي نه لرله، یعنی یو ډول مونږ هم محکوم وو. نو په هغه سختو شرایطو کې، د اختناق په شرایطو کې څه ډول آثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي، او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی. د داخلي استبداد په وړاندې چې د امیر حبیب الله خان استبداد، د هغې په وړاندې خلکو کمی حالې ځلې کړي، د قانون د جوړولو لپاره، د قانون د رعایت لپاره، او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زمونږ خلکو ورته ضرورت لاره او بله لارې نه لرله. سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې، په خپلو شعرونو کې، او له همدې کبله زمونږ ځوان نسل ته، راتلونکو نسلونو ته پکار دی چې دغه آثار ولولي او له خپل تاریخي روایتونو سره ولولي چې په څه ډول شرایطو کې دغه آثار ایجاد شوي دي. زه به البته یوه بله خبره هم لنډه دلته وکړم چې ممکنه ده ما خپله په دغه تیڑنه کې هم چې یو مقدمه می پر دې اثر لیکلې ده، دې ته اشاره کړې ده چې د دغه آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ چې کله د هنري اړخ ګورو، د شعري اړخ ګورو، په دې کې کمزورتیا شته دي. او د بل شکه چې په لومړنۍ د آثارو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه، یوازې په پښتو په دری ادبیاتو کې، بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغسې تحول په درشل کې ادبي اثار چې نوې خبرې راولي او مطرح کوي هنري ارزښتونه یې د تعامل وړ ټکي لري.
انځور صاحب بخښي، دا هنري کمزوري چې تاسو اشاره کوي، فکر نه کوي چې بیا د زمان له پلوه کې چیرته مقایسه کو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن اثر دي؟
بالکل هم داسې ده. ما هم دغه ته په خپل مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د سالم محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست، هغه زمانه ته وروستم او په فکر کې شوم چې وایي دا څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی، رنگارنګ ترقې دي، څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انځور صاحب فکر بلې زمانه ته وړي چې افغانان دغه حالت کې هم وو.
بالکل هم داسې ده. او په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی،
یو بل باید کې وایي چې دی. یعنی عالمان په نورو ځایونو کې هم شته خو په افغانانو کې ډېر دي. یعنی داسې یو ادعاوي چې څوک ورته په فکر کې شي. انځور صاحب ډېره مننه،
خوشاله اوسې.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د نړۍ ستر کتابتون ته ورولو، د امریکا د کانګرس کتابتون ته. د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړیتوب کارت یې اخیستی دی. مخکې تر دې چې له ښاغلي مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه څه موندلي، د دې کتابخانې له آثارو به مو په دې راپور کې څه ناڅه خبر کړو.
دا کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 400 ژبو آثار خوندي دي. د یو راپور له مخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و، د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو عنوانه کتابونه و، او د دې تر څنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي، لکه نقشې، فلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکارۍ، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانۍ لوحې. د کانګرس په کتابتون کې تر وو کلونو مخکې 5,300,000 مخطوطات پراته وو. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر 6,000 ډېرې نادرې عربي قلمي نسخې شته، او له دې ډلې د عربي ژبې 1,000 داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې د 10 میلادي پیړۍ دي. د دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخې هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانۍ خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سعدي شیرونه، سکندرنامه او نظامی گنجوي. د نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادرې نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکنه ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د ستري محکمې غړي او دولتي چکپوري چارواکي کولای شي چې د کتابخانه اکثر کتابونه له ځان سره د څېړنې لپاره کور ته یوسي. نور غړي د کتابخانه دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1800 کال کې په پلازمینې واشنگټن ډي سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کاله وروسته برېټانوي پوځیانو وسوځوله. هو کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جیفرسون د کتابخانې ته د خپل کور 6,400 کتابونه وړیا ورکړل. څه باندې 40 کاله وروسته یو ځل بیا په دې کتابتون کې اور ولګید چې د جیفرسون د یو شمېر آثارو په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځېدل. 2 کاله وروسته دې کتابتون ته ځانګړې ودانۍ جوړې شوې. په واشنگټن ډي سي کې دا کتابتون اوس 3 ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کاله مخکې په ویرجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. د موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته. مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر شپږ زره ډیرې تولی په دې کتابخانه کې خوندي دي. د کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکاو او ریو دو ژنیورو کې هم وړې څانګې او دفترونه لري. له نن اته کاله مخکې د کانګرس کتابتون کلنۍ بودیجه څه باندې شپږ سوه میلیونه ډالرو ته رسېده چې په 2021 کال کې دا بودیجه 800 میلیونه ډالرو ته لوړه شوه. دا کانګرس کتابخانې ته په وروستیو کلونو کې هر ورځ په اوسط حساب شاوخوا 22,000 نوي مواد سپارل کیږي چې له کتنې او ارزونې وروسته دا کتابخانه نږدې 10,000 آثار ترې تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانې دوی ته سپاري او په دې ډول د دغو هیوادونو کتابخانې د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغو شایي خورا محدودو افغانانو کې چې د کانګرس د کتابتون غړیتوب یې اخیستی دی، یو هم لیکوال، څېړونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون دی. له ښاغلي مرهون څخه به واورو چې لومړی ځل چې دې ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي؟
د امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي. د خلکو په ذهنونو کې هر څه همداسې متفاوت دي. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډاکي. مګر ما تر هغه ډېر جالبه شی پیدا کړی، هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډېرو لویو کتابخانو چې سلګونه کاله خدمات لري ګرځېدلې، هلته غټې غټې الماری یې د زړو کتابونو او نوو کتابونو ډکي. هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی. هغه سرایي او زړه کتابونه په ډېر په احتیاط کورې والته بیا ډېر نظارت چې د کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکس اخلي نه اخلي. ولی بزرگ چې د کانګرس کتابتون ته ننوتلم، ما هلته یوازې د مطالعې میزونه ولیدل او په کتابونو پسې مې اره خاص ترګې کشولې. هېڅ د کتابونو الماری نه وې، دا ځای ډېر لوکس و، ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د هغه څخه زه معمولا د کتابتونونو چې ننوځم د درې شیانو ډېره جدي پوښتنه کوم. یو د کلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې، او دریم د ماشومانو د برخې. کله چې مې پوښتنه وکړله چې دا ستاسې سیستم څنګه دی، دوی ویله چې موږ هغه آثار چې مثلا تر میدان دي هغه ډېر کم دي، مثلا ته مشخصه برخه نوم یادې هم هغه برخې ته ځي. مګر زموږ آثار ټوله ډیجیټلایز دي. ته که غواړې زموږ آثار ته ننوځې، ته یو اکسس تر کول کېږي او ته ځې زموږ دغه ته ننوځې. انټرنیټ ته لاړې زموږ دغه ټول مواد. بیا مې له یو چا څخه چې دلته یو سپین ږیری و ناست، دا پوښتنه وکړه چې دلته کتابونه نه وینم. هغه راته ویله چې وی خندل ویټه کولم، وای نوې دنیا ته ښه راغلی مال ستا په خبره زه نه شوم پوه. وایي موږ د نړۍ ټول کتابونه هر کاغذ چهار ځای چاپ شوی دي، هغه موږ راوړي چې ټول ډیجیټل کړي دي او ټول په سپیس کې دي، په فضا کې دي. او کتا چیر په خپل وطن کې یو په یو ډېر ورکه ژبه کې یو پاڼه لیدلې، هغه زموږ په ډاټابیس کې شته.
لکه دا څنګه چې تاسو توضیح کړه، کنه د کانګرس کتابتون خو ارڅه ډیجیټلایز کړی دي، لیکن په همدغه ډیجیټل برخه کې د قلمي آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي، کوم مهم شی مو ترلاسه کړی دی تر اوسه پورې؟
متاسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونې زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نه یو خبر. پښتو ژبه، دری ژبه، ازبکی ژبه، ترکمنی ژبه، دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوی ده. دا په خامنشي لیکل شوی ده، دا مثلا په بخشن غواړه خامنشي څخه خامنشي نه تخاري لیک باندې لیکل شوی ده، په دیوانګری لیک باندې لیکل شوی ده، په باختری لیک لیکل شوی ده، په یوناني لیک لیکل شوی ده. په بیلابیلو لیکونو دغه ژبه لیکل شوی ده. حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوی ده، یعنی په بیلابیل لیک باندې. د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې، مثلا په بریټیش موزیم کې، په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې، د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې، او حتی په آنلاین توګه نامعلوم نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه پوهېږي بیخي ولې. دا چې ته مشخص د افغانستان نوم پکې پیدا کړي، بیا به ته د دغه سکرپټونو په اړه د خلکو ته حقیقت ته مراجعه کړې. نو که ته مستقیم نسخې ته ځې، ته خپل چې دا څه شته، بیا که ته د نسخې نمبر اخلي، هغه یو مشخص نمبر لري، د هغه په اړه مطالعات کوي، نو بیا کېدای ستا
دلته هغه نسخې سه تقریبا لاغ را ورسل کل سی وی دی سه پښتو لیک دوت سره یو ساوی ده تقریبا د خوشحال بابا له زمانه را پدی خو په دغه آثار کوم کوم جالب شی پیدا کړی دی کانګرس په کتابتون کې
پښتو فارسی دغه سیمه په ژبو ازبکی په ترکمنی څو نشان شته د مکمل پراته دی دا یو مشخص اکسس واړی شته درکول سی بیا به دا ستا اکسس کتل کیږي چې ته د ریسرچ اکسس واړی افیشل اکسس واړی اکیډمی اکسس واړی او عام مطالعه کوونکي پایسته مطالعه واړی ما ته کوم ما چې کوم ونده اخستې ده یا مثلا ما تکول سوې دي د پروفیسر په هیڅ چیز پلیسم چې دغه ته نن اوسم دا پورټال چې ورته وایي هغه ته هغه اکسس ته چې په کوم حد نن وتلی سم هغه کې چې ما کتلی دي تقریبا دغه ماډرن ټول شان پکې کیږي حتی ځینې کلمې نسخې د دستارنامې هلته شته ځینې نورې شته خو د دغه ډیجیټل لایبرري تفاوت چې ما دغه سره د نورو ډیجیټل دغه سره وکتي هغه دا دی چې دوی ځینې برخې پټوي دوی ټولې برخې تاته په لاس نه درکوي
مرحوم صاحب ما پخپله په آنلاین ډول د کانګرس د کتابتون پاڼه بیا بیا کتلې ده د افغانستان د تاریخ په ارتباط د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځینې شان شته نو ما فکر کوم چې یو برخه دوی راکړي شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورشي فکر نه کوي که چیرته تاسو یو لوی اجازه واخلي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړله چې د ریسرچر په صفت باندې ورننوځي د کتابتون ته د لوستونکي په صفت باندې ورځي او که په کومه بڼه باندې ورځي فکر نه کوي که چیرته اجازه واخلي بیا ورشي بلې
دا ډیره ښه خبره وه ولی متاسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنیو هیوادونو په بهرنیو ځایونو کې اخلي خلک فکر کوي چې بوند او دغه مشته ډیره چې د ستونزو جوړه کړې ده د افغانستان د ژبو اطلس یو څلور ځو ټوک کې د ناروی په یو دغه کې پروت دی یو نارویژن انسټیټیوټ دی په کې پروت دی موږ اجازه نه لرو حتی هغه خلاص موږ په تیر حکومت کې د دې کوشش وکړ چې دا په رسمي توګه راغله واخلو اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي او د افغان محقق یا څېړونکي په څوک ته وغواړي چې هغه شان برختنه نه ځدي فکر کې چې حتمن کوم خرابکاري ته نه دی بدبختي دا ده چې زموږ پاسپورت هغه رسمیت او ارزښت چې درلودلی چې هغه ډېر کم وو هغه مطلق د لاس ورکړي
مرحوم صاحب دغه ټولو مشکلاتو باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس کتابخانه کې د افغانستان پر ارتباط پیدا کړی
جالب شی خو څو شان جالب ماته مشتراګلی یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې حتی نه دی حساب شوی دی په جنوبي افریقایي هیوادونو کې یو دغلری یو وینډو ورته وایي یو ډیسک ورته وایي یا یو الماری دغه په سر باندې د افغانستان نه شول سوي دی او چې کله غواړي چې د افغانستان برخه مطالعه کړي نو تیتا راهنمایي کوي د جنوبي افریقا په هیواد کې نو دی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل بیا هغه برخه ته چې زولاړه لمه التمیم وکتل نو د دغه څه چې مې پښتنه وکړه کم کاست چې د برخه مسول مال د افغانستان ول دا بیرغونه وګوره خپل بیرغ پیدا کړه څه په دې بیرغونه کې وګرځي دا موږ هیڅ مې افغانستان پیدا نه کړ یو ځای مې کتل د افغانستان غونډې یو لوګو مې پر یو بیرغ ولیدل یو بیرغ او تور سپینو زرغون او مې کتل هغه د افغانستان نوم سره نوشتل اسرې ته مې ویل مال دا بیرغ زموږ نه دی یو دا څنګه دلته پروت دی احوال داس تاسو بیرغ دی دا تاسو خبره ده مال څنګه خبره ده دا تقریبا 15 کال کې دلته پروت دی چوم کتل دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت حکومت مخالف ولاړ و او ځانته مجاهدین ویل دا غوی په پاکستان کې د اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی و دا بیرغ د غلطه ځای دی ما هغه ته ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پیژندل دي هغه تور سر زرغون بیرغ دی دا نه دی ویل ولا موږ نه پیژو تاسو موږ ته شی ویل کی نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه د خبر رئیس یو شتنه هغه ته ویل کی چې دا بیرغ موږ نه دی دا څنګه ما یو بیرغ او د امریکا چې په کوم رسمیت باندې کوم بیرغ پیژندل دي هغه دا نه دی نو البته مخفل ایمیل هم ته ولیکي لنیک مرغه چې په سبا ما ته د هغه دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دغه ستاسو خبره واخیستله، موږ به انشاءالله ډېر ژر دغه وکړو. ولې متاسفانه نه زموږ سره سفارت په تماس کې شوی دی، نه د افغانستان د برخې څوک راغلی دي چې موږ ته ووایي چې دا به عراق موږ نه دي. نو دا ستاسو خپله ستونزه ده، تاسو مطمئن اوسئ موږ یې پوښتنه کوو. څو ورځې تېرې شولې، له نیکه بخته وړمه ورځ ما ته دماغ برخې پریسې ایمیل کړی و چې ما په خپلو پیسو دا بیرغ واخیستې، موږ ډېره بخښنه غواړو چې دا بیرغ دلته لګول شوی و، دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی، موږ دا د تور سور زرغون بیرغ درته ولګوي او هغه عکس یې ما ته استول.
له ښاغلي مرحوم څخه په مننې د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام وروستۍ شېبې به په یو شایسته دود رنگینې کړو. د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس له واده مخکې ناوی او زوم ته په ځانګړي ورځو لکه اخترونو کې د جوړی پنوم جامې، میوه او نور د سنگار وسایل وروړل کیږي. اکثر خلک په دې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیږي. تفصیل د سجړو د خبريال پراپور کې.
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوی کور ته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له واده مخکې ناوی او زوم ته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود له ډېر پخوا پاتې دی. دغه دود که څه هم د وخت په تیرېدو تغیر شوی، خو خپل ارزښت یې اوس هم ساتلی او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزده کوي دغه دود په کښته یا لوړه سطح لمانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوی کور ته د اخترونو څخه څو اونۍ مخکې د ښځو لخوا په دریا وهلو او نڅاګانو وړل کیږي. کلنه بی شفیع د جوړې د دود پاړه داسې وایي،
اول د زوم د خاصه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کیږي نه وي، ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړي، میوه یې کوچی او مثال نو میوه یې شریا خیا په لدای په لا شوشو آل په دریو په شی یوس شسا چری جوړ کې بیا نو نه وي د خاصه ورور کیږي نه وي، بیا شیسه غاړو مثال لنګي او سدري بوټنو شی سره پستا او بادام جواز دا میوه شه میوه سره برابر کړي کلچی او کیکو دا شان بلا ور.
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلی پر نورو کورونو ویشي. هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوی ته جوړه ورکړي. بیبی شافیا وایي که څه هم د کوزدې پر مهال دواړې خواوې دا ژمنه کوي چې ملا ماتوونکي دودونه به نه کوي، خو بیا هم د زوم یا ناوی کورنۍ په دې خاطر دا دود ترسره کوي چې ناوی یا زوم ناامید نه سي.
بیا څوک څوک بیا داسې چې وایي مې راوړه نه دروړو، هغه بیا هم بیا د ناوی د خواڅخه بیا د ناوی مور ته خوند نور کوي، وایي یا د زوم ناامید نه پرېږدم، یا د زوم د خواڅه وایي یا ناوی ناامید نه پرېږدم مور وړي. نو بیا هم که د زوم د خواڅه ورکړه وسې د ناوی مور مجبوره کېږي ورکوي، بیا وایي بد کار دی نو زوم ناامید کېږي، او که د ناوی د خواڅه ورکړي بیا د زوم دا مجبوره کېږي وایي یا ناوی ناامید د نه پریږدم ضرورو. دا شخوان کوي ناوی ښه پوهېسې زوم ښه پوهېسې شخوان کوي، نو یو بل پوښتنه کوي وایي ناوی ته جوړه نه در راوړې، د زوم د خواله بیا وایي زوم ته جوړه نه در راوړې، نو دا بیا خوند نه کوي چې یا نیا در ورته راوړې دا بیا خوند نه کوي.
د اخترېزو جوړو دود یوازې تر واده پورې نه دی محدود، کله کله له واده څخه کلونه تیریږي خو بیا هم د ناوی کورنۍ زوم ته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو ښه دود ګڼي. د نوموړي په وینا په دې سره د هلک او نجلۍ د کورنۍ ترمنځ مینه او دوستي نور هم زیاتیږي.
په دغو سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیلابیل رواجونه او دودونه لري چې په هغه کښې یو د زومانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود دی چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاته دی او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوی او زوم لپاره یو خوږه دوره ګڼل کیږي. د جوړې تر څنګ روژه ماتی، ناری یا د سهار ناشتې لپاره ناوی ته توکي وروړل، پنځلسۍ یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ، پالوده، انار، انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوی ته وروړل کیږي.
له همدې راپور سره
دا خبری مجله رانغاړو. زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم. شدیم.